تنگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تند څنګه ترنو اوریدونکو سلام د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت په ویډیوي لوبو کې تیروي.
خلک زیاتره چې گیم وي د بیروزګاری د لاسه گیم وي.
د ویډیوي لوبو د کولو پایلې څه کېدای شي؟
کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتماً درس نیمګړی پاتې کیږي.
او د دې لوبو بدیل لارې کومې دي؟
اړیکې، ناستې ولاړې، مطالعه، درس نیو مهارتونو زده کول، کله داسې ویډیو لوبو بدیل.
ورځ تر بلې د ټکنالوژۍ لمن غوړېږي او د انسانانو ژوند ولکه کوي. اوس یوازې اړیکې نه دي مجازي شوي، بلکې ډېر داسې کارونه دي چې باید په فزیکي ډول وشي، خو اوسې خلک په ټکنالوژیکي وسایلو کوي. لا دې ډلې یو هم لوبې دي چې که په فزیکي ډول وشي پایله یې ښه صحت دی، خو اوس ډېر ځوانان لوبې هم په موبایل یا کمپیوټر کې کوي. تر نیمو شپو ورته ویښ وي او سهار بیا ناوخته راپاڅېږي. مسیح الله هغه ځوان دی چې وایي تر ناوخته د پبجي په نوم یوې لوبې ته ناست وي او له ملګرو سره یې کوي. دی خو لا دا هم وایي چې ځینې ټولګیوالې په ټولګي کې هم کوي. د شپې له لسو بجو یې پیلوم، د شپې تر دو یا دوه نیمو بجو لوبه کوم، سهار لس بجې راپاڅېږم، بیا دولس بجې ښوونځي ته ځم او تر مازدیګره هلته وم. له ښوونځي وروسته د کور سودا راوړم او لږ درس وایم او بیا گیم ته وخت ورکوم. زما خپله ورسره علاقه ده او بل ملګري مې هم راسره دي چې په شریکه لوبه کوو. زه خو یوازې په کور کې کوم، خو نور هلکان لا په ټولګي کې پبجي گیم کوي. که استاد څه ورته ووایي ورپاڅېږي او دعوې ورسره کوي، یا له ټولګي وځي او د استاد په کیسه کې نه کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی شمس هیلمن وایي دا ژوند او راتلونکي لپاره د ځوانانو پروګرام نه درلودل او د ویډیوي لوبو جذابیت سبب شوی چې ځوانان ډیر وخت دا لوبې وکړي.
عوامل خو زما په نظر دا دي چې یو خو په منظم ډول باندې دغه سې گیمونو سپانسرشپ کیږي او پروموټ کیږي، په تشهیر کولو یې بلا شی مصرف کیږي. فیسبوک کې او نورو ویب سایټونو کې، حتی په بازارونو او غرفو کې هم یو ډول اشتهار روان وي. بیا چې ځوانان پرې اخته شي او معتاد شي، نو دوی په خپله د دغه سې گیمونو تشهیر کوي، یو بل رابلي ورته، او د یو زنځیر په شکل نوی ځوان کل یو پر بل پسې پرې اخته کیږي. بل دا چې له بده مرغه ډیری کسان د ورځني چارو د ترسره کولو یو منظم پلان او تقسیم اوقات د ځان لپاره نه ټاکي، نه یې د ورځنیو کارونو بوختیا او ترتیب برابر وي او نه د شپې. بل ځینې گیمونه د ځوان نسل عمرونو ته په کتو دومره جذاب جوړ شوی وي چې ځوانان بیخي یوې خیالي دنیا کې عمیق تللو ته مجبور کړي او د دغو گیمونو معتاد شي. بیا ژوند او وخت تیرول بې له دغو شیانو ورته سخت تمامېږي.
د کابل اوسیدونکي مصطفی چې په خپل دکان کې کمپیوټر ایښی او د نورو ځوانانو موبایلونو ته ویډیویي لوبې ورلېږي وایي ډېر ځوانان د بیکارۍ له وجې په ویډیویي لوبو مصروف شوي.
خلک زیاتر چې گیم وایي د بیروزګارۍ د لاسه گیم وایي. که چېرته هغه ځوانان نوره وظیفه ولري، ځان ته کاروبار ولري، هیڅ وخت گیم نه وایي. مونږ ته چې کوم کسان راځي وروره، دا خو ټول ماته معلومات شه وروره، کاروبار نه لري، کور کې بیکاره یې وروره، یو صرف درس وایي، نور تمامه ورځ گیم ته ناست وي. زه خپله هم ګوره گیم وهمه، که نه چې کار وخت وي هغه د کار مخته وړمه، کله چې بیکاره شمه گیم وهمه. ځینې خلک دي چې زیاتر د خپله توجه گیم پورې راوړی ده، گیم زیاتر وهي، نو دا کار وروره ښه نه ده. دومره هم سړی د کار نه هم باسي، وروره د درس نه هم، د هر شی نه سړی باسي. باید ځان هم خپله توجه وکړي وروره، چې زندګي لرو، آینده لرو، وروره باید خپل دا کار کم کی. د کار په وخت کې باید خپل کار مخته ویسي، کله چې ورور درس وایي درس وخت خپل درس وایي. فقط دومره وکړي چې د ورځې نیم ساعت یا یو ساعت گیم ووهي، زیاتر نه.
شمس هیلمن وایي که ځوانان د ویډیویي لوبو په کولو کې افراط وکړي نو پایلې به یې سمې نه وي.
نتیجه خو حتما ډېره د تشویش وړ ده. د ځوانانو د ځوانۍ قیمتي وخت چې باید په تعلیم او زده کړو تیر شي، او خپله انرژي په داسې مثبتو کارونو کې مصرف کړي چې خپل مستقبل وټاکي او په اصطلاح خپل کیریئر جوړ کړي، ضایع کوي. د وخت زیاده د پیسو زیاده د صحت زیان دی. کله چې تر ناوخته سړی ناست وي خوب یې نیمګړی وي، د ورځې د تعلیم چارو په شمول نورې چارې هم نیمګړې وي. کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتما درس نیمګړی پاتې کیږي او د درسي سفر نور ملګري به ترې مخکې روان وي، دی به وروسته پاتې کیږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان ویډیویي لوبو ته ډېر تمایل لري، پایلې څه وي او بدیلې لارې کومې دي، په همدې اړه مو د ټکنالوژۍ د یوې خصوصي کمپنۍ له مشر او لیکوال هغه ملک سهار سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، که لومړی دا راته ووایه چې ولې نن سبا ډېر ځوانان ویډیویي لوبو ته تمایل لري او تر نیمو شپو ورته ناست وي؟
په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیارد خلک ورباندې بوخت دي، چې ډېری برخه ځوانان دي. تقریبا 1.5 میلیارد کسان په آسیا هیوادونو کې دا لوبې کوي، 600 میلیونه پر چین کې، په افغانستان کې دقیق شمیرې نشته خو 15 میلیونه تر 2 میلیونه خلک دا لوبې په موبایلو او کمپیوټرونو کې کوي، خو اکثریت برخه ځوانان تشکیلوي. داسې ویډیو لوبې ولې دومره زیات مینوال لري؟ دلایل بیلابیل دي. ممکن بیکاری وي، ممکن دغو لوبو هغه ډیر جذابیت وي، په کیفیت جوړ شوي دي او مهم موضوعات یې دغسې دي. خو ډېری لوبې جنګي لوبې دي، هغسې مینوال لري. نور لوبې هم شته لکه د موټر ځغلونې، موټر بایسکل ځغلونې، فوټبال، کرکټ، دا ټولې په ویډیو لوبې کې شته. خلک علاقه لري، څنګه کاملي میدان ته نه شي رسېدل نو په مجازي ډول باندې هغه لوبې کوي. که فرض کړو څوک په کرکټ کې لخمن د خو عملن کرکټ نس کوي نه، دای دی ویډیو لاره دغه تند خړوبوي. نور بیلابیل دلایل لري، د دې یغه ډیر مارکیټینګ ورته سوی د دې لوبو ته، تر څنګه په دغه لوبو باندې پنګونه ده. د دې لوبو ډیر کوي الگوریتمونه کاروي چې د انسان پیژندنه کې مرسته کوي. د سره سي دی او مالک چا علاقه او څغواړي څه ډول لوبي خوښوي، دغه په اساس باندې خلک ویډیو لوبو ته ډیر جذبيږي.
مننه. د چډیر ځوانان دغه لوبو ته وخت ورکوي، تاسو په نظر د دې پایله به
هم مثبت هم منفی تاثیرات لري؟ خو په ټوله کې که سړی راټولوي نو منفي تاثیرات یې تر مثبتو زیات دي. مثبت تاثیرات کې ممکن دا وي چې خلک غواړي ځان ته یو مصروفیت، یو ډول تفریح پیدا کړي، غواړي له نورو خلکو لاغه کاري ستړیا او لاغه تشویشونه او کوم سټرس او خفګان چې لغ لري اوسېږي، او که له یو اړیکو ستړي سي غواړي یو ډول ځان په یو داسې مصروف کړي چې هغه تشویش او دردو خفګانو هغه ستړیا ډول راپکې، یا په ځینې مهارتونو لوړولو کې سره مرسته کوي. دای مثبت تاثیرات دي. که فرض کړو څوک پایلوټ ته نو هغه غواړي د ویډیو لوبې له لارې هغه مهارتونه نور هم زده کړي، که څوک ډاکټر د ویډیو لوبې کې د طبي نور ټکنالوژي سره بلدي کې، او یا هم مثلا نور دغه سیاخون لري. خو منفي تاثیرات به دوه برخو باندې، هغه منفي تاثیرات ویشل شو، لومړی د فزیکی منفي تاثیرات ویل کې څوک سی لوبې کوي عملا کار کوي، نو د ویډیو لوبې کې خو څوک د ډیر اوږدو ساتلو لپاره دی ناستې له دولسو دو سترګو نه کار اخلي، نو ډیر وخت د بدن نور غړي هغه سپورت ته اړتیا نه لیدل کېږي، نو هغه دغه درد او ځینې وخت بدن کې هغه کم فزیکي فعالیت دی لامل کېږي چې دوی ته په اوږدمهاله کې ځینې ستونزې پیدا کېږي. رواني تاثیرات به دا وي چې خلک له ټولنې لرې کېږي، یو ډول هغه عملي اړیکې چې دوی له نور خلکو سره لري، ټولنې، دوستانو، کورنۍ غړو سره لږ ایسته کېږي، انزوا ته ځي. دغه لوبو کې چې کوم الگوریتمونه کاري دی پر روان ځوان تاثیر کوي، د دې په کرکټر په خوې تاثیر کوي. ممکن هغه کې ځینې شان لکه جنگ او جګړه وینې تویول او دا ډیر عادي وینې، هغه دی په عملي ځوان کې هغه ورته ډیر عادي ښکاري، یي عملا هغه رول لوبوي، بد رفتار ترې کیږي په عملي ځوان کې. نو دغه منفي تاثیرات دي، خو ټولو ته اشاره کول ممکن ستونزمنه وي.
ستاسو خبره چې د ویډیو لوبو ترګټو تاوانونه ډیر دي، نو بدیلې لارې کومې دي؟ مثال د خبرې هغه وخت چې دوی وزګار وي، بل کار او مصروفیت نه لري، نو دوی باید په هغه وختونو کې څه وکړي؟
خو به دا وي چې دوی هغه لوبې څه کوي، نو هغه وګوره لوب مثلا د څه لپاره ده؟ که جنګ ده نو هغه زما پر ځوندو کرکټرو فکر باندې منفي تاثیرات لري، یا که مثلا نور لوبې دي کوي نو د فکر دی چې هغه دوی له کار او ځوند مهارتونو سره مرسته وکړي. که فرض کړو څوک ډاکټر ده نو هغه دغسې ویډیو لوبې وګوري، هغه د طبي او طبي ټکنالوژي
برخه کې مرسته کوي، یا مثلا یو څوک انجینری برخه کې د مسلک نه غلو بده وکوري، یا غاسه دی وکي فزیکی لو بده وکي، مثلا لملګرو دوستان سره اړیکه دي کی دا ګیمونه دي نه انستال بي، ځکه یو ځل کې انستال کی څوک لپاره وکي بیا سمنه ځند تر اخلاص کی، نو تر ډیره پوری غانګیزه درونی ده چې څوک ولا سي دی لو بنره وکړي کی بدل پیدا کړو، تر ډیره ادب فزیکی لو بي اړیکی ناست ولاړی مطالعه درس نیو مهارتونه زده کول کله لسی دی ویډیو لو بدل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي، د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي، او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي، او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصيږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کیده. دا چې ولی له دی یورو
او د مکتب فشار درسونه یو د کورس دی، بیا بل ورځ سی کورس یو میاست خلاص ولا سی کور کې پختنه کوله، یو د ډال خطر سی پلار ډارېدل سم جواب نه سم ورکولای، شیان موږ خپل خز د کړي وس سم زو سی پلار ته کې نستل شي پختنه کول دیار میاست به پختنه شکول سی هغه به سی ورته کې نستل شي مز دا هغه هم دی وته بیا وهل به ټکول به نوم به مراد باندې کې خود از تقیر اور به دی بیا سی کورس تل د زړه کورس نه کې کورس تل اړ سی مکتب ته
دا وم ټولګي ز د کوون کې راشد بیا ځینی خون کې هم ګرم بولی چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د پڅیر ډیر ځکون کې لا نور هم لا درسونه زړه توري کړي.
استادان دی دیوار درته درس تشریح کې تی کرا کې نه الته نوټ وای چاز دا نه وي خو ته نه وای دا څنګه زده ده کنه سیز دا دی نه وای دی ټول سمفیان الته ناشتي شرمی دا څنګه ما وای الته استاد لار سی بیا ټول زوای دی و سم نام زړه استاد نام وی خزرم نه کی سر مکتب تلارس.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي، خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته ده چې هر خواته یې کږي هغه کږیږي. ماشوم دي موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځای داخلي دی، باید هماغه کار وکړي، دای باید لوبي وکړي د لوبي په وخت، دای باید خوب وکړي د خوب په وخت کې، دای باید درس ووایي که یې نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کې سا اوس ترې وتلې ده که چېرته موږ ماشوم تهدید کړو وی وټکو چې ته باید تنا درس ووایې بل باید هیڅ ونه وکړي، د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې، اغه ماشوم زیدی رو مختکیږي، اغه هیڅ کله اغه ته کوم شی تر غوړ اغه کار نه کوي، تا په مخ کې باندې شو کی خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راشي مګر مغه به درس نه ویلې.
ځینې زده کوونکي داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته لسول تاسو درس نه کوئ موږ وی وهلو تحقیر کولو وی، خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته وی ښه درس راته ویلې، هر ځل به درس سره تکرارو، روز مره به موږ تللو کورنۍ وته دنده به کتل هغه به هاپرین نه کوو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو، تیر درس تکرارو، نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دې ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري، یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کړي، او یو زده کوونکی کیدای شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کړي. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولای.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی را کینوم درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپل دوی سره ماشوم کیږم. یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې الته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموماً په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځ وي، عادي مشکل وي، زلو دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای، ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري، چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري، خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې پنځه ماشومان دي، په پنځو کې درې درس نه وایي، دوی وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ولې لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې پر رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یاره مور و پلار وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به زده وي، خو صرف که هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی، دغه باید ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یوه لویه ستونزه دا هم ده چې دوی ته په کم عمر کې کوژدي او ودونه کیږي. ولې ځینې ځوانانو ته په کم عمر کې کوژده او واده کیږي؟
د یو رسم رواج په حساب چې یعنی د نجلۍ ساتنه د مشکله ده، ورې کبله
په کم عمر کې واده کومې ستونزې جوړولی شي؟
هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي،
او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی.
هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته رسیدلي نه وي، د دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو ازغو ډکولی شي. د کابل اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي، او د دوی په باور له دې غمه ځان خلاص کړي، خو دوی دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ کیږي.
یو خو مشکلات په کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي، او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږي، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړ. په دې چې موږ یعنی اول خوب کوچنیوالي ورکو، دوام بل دې چې هغه ووینو چې آماده ده، دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه، یعنی دغه د رسم رواج په حساب چې یعنی د نجلۍ ساتنه مشکله ده، ورې کبله یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي په کم عمر کې واده کوونکي د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي، او دلته ګوره اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغې اولاد تحصیل ته نه ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو، اقتصادي عامل ته یې ګورئ. کورنۍ کله چې هم نفوس ډېرېږي، د دې د مصارف ډېرېږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی هغه خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست ولایت اوسیدونکو محمد معصوم وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی، او کورنۍ ته یې هم دا دلیل مخې ته ایښی چې ماته مو په ماشومتوب کې واده کړی او هغه وخت زه د واده په مفهوم نه پوهېدم.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا همزوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ماته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د ده بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځوانۍ مې چې وه ډېره خرابه تېره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو ده سره بیا دا فکر پیدا کېږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېرېږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کیسه راته کوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
موږ ملګری وو، دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسې کې عمومي اول نمره وو، ډېر تکړه وو، لایق وو، خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو. دی نو دغه اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړ. که نه استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې هغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
په تندې څانګې خپرونه کې د ځوانانو په ستونزو،
بېسوادي، د بیکاري، د
لاسته راوړنو،
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي،
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. د کابل پوهنتون دروا پوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ور پشا شوی وي چې دوی د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونشي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس ده چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کوي. نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونشي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
بلکه د یو جماعت ملا امام قاری تورابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې عجله وشي، خو د دې ترڅنګ دوی باید عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وي.
کله چې انسان بالغ شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح د داخله نکاح نه، چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، اغه عقل پوخ وی، اغه خپل خپل باندې ولاړ وی، د بلچا پوغو باندې آینده کې بار نوی. حضرت علی رضی الله عنه چا پختنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلند مثال ته، اغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، و یا اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتله، او دویمه خبره دار چې اغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم الدار د کالونو غم بیا شاته واچي. نو پغه کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایي کوم رضوانان د جنسی رابطې پاړه سم په هوای نه لري او نه هم دوی دې ته تیار وي، ځکه خو دوی له رواني او جسمی پلاوه هم تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیگی انسان هم دی عقلی لحاظا و هم دی پیسلا هم دی روانی لحاظا هم دی جسمی لحاظا تکامل تنی رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سر مخامخ وسیگی آغا چون قوات قدرت تنی رسیدلی لحر لحاظا. نو دی جنسی اریکو پرابطه هم دار یا ضرورت دا چه مخ که مثلا کرا که کم سن سال وسیگی اصلا شاید لده موضوعاتو ندی راگاهی هونه لری او دا موضوعاتو بانی پا سعی پونو وسیگی. نو پدا اساس هم دی فیزیولوژیکی هم دی جسمی نظر دو تا دیر ضرر رسول کی یا ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلی، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې یې د دوی ګډ ژوند ته ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي. او دغه ځواني نوی چې مثلا سړی ځوانیږي دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دغه اساس هغه تصامیم چې عقلی نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي. نو په دغه اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه نه یې سنجولی. نو په دغه اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا پاینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری تورابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د ده خوښه نه وي، دی کولی شي محکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیاري نه وي ورسره بل چا ته ورکوي. دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي. او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب و قبول دا ضروري دي. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره مزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی دی. هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پات رسیږي. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
آزادی ملما د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادۍ ملما د ځنګړی مرکه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. د نن ځنګړی مرکه د خوست ولایت له یو ځوان شاعر سره ده او دای هم د شعر یو برخه. وړای نشم توانې نه لرم خدایا، ژوند بیخي لکه ډبره داسې دروند دی، نورې ستړی کړمه مټې مې خوږیږي. له افته ډکه شپه نه سبا کیږي، د مشکل ګړنګ په ژی باندې مزل کړم، نه غورځېږم نه منزل ته رسېدل شته. هر ماښام او هر سهار مې په دوزخ کې سوځېدلی وجود کومې خواته یوسم؟ دنیا لویه ده خو زړه مې پکې تنګ دی. د رسۍ سره د غره سر ته روان یم، ژوند سکروټه دی، سیزی مې غورځوم یې. بخته جان دلسوز که څه هم پوره ښوونځی نه دی لوستی او لوړ تحصیلات هم نه لري، خو په لږ عمر یې پخه شاعري کړې ده. په دې ځانګړې مرکه کې به د دلسوز له ژوند او هنر سره آشنا شئ او د شعر نمونې به یې هم واورئ.
سلامونه تکل صاحب، سلامونه نیکی هیلې، احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته، ټولو ته مینه. بخته جان دلسوز د خوست ولایت او د سپیر ولسوالۍ لاهوري کلی اوسیدونکی دی او فلحال همدلته په لاهوري کلی کې د ژوند شپې ورځې سبا کوم.
شپې ورځې سبا کوي یعنی څه کوي؟ څنګه ژوند کوي؟ کار کوي که نه کوي؟ یعنی دا د خپل ژوند د چې شپې ورځې په څه تېروي په دې بابم راته ووایاست.
تکل صاحب، دلته خو زمونږ د غرونو منطقه ده کنه، فل حال داسې کار نشته چې هر وخت پکې مصروف وي او هر وخت هغې وظیفه په مخته یوسي. نو دغه د ژوند کارونه دي لږه لږه کله کله فارغ او کله کله د بزګرۍ او د نورو کارونو کې مصروف وي او داسې رسمي دنده وظیفه نشته چې هر وخت یې مخته یوسي او سړی پکې مصروف شي.
د دې وجه چې شیرونه لیکي همدا و چې په دې غرنۍ سیمه کې اوسېږي او که په اواره کې مو هم له چا سره د درس په وخت کې د ښوونځي په وخت کې آشنایي شوې وه، له کوم شاعر سره یا د هغو هڅونه وه؟
نه نه، تکل صاحب زه خو د غرونو علاقې یم، داسې وښایه چې ښار کې مې ښوونځی ته نه دي لوستلي او ښار کې مې د مشرانو شاعرانو سره داسې ډېره رابطه تګ را تګ نه و، له مخته راهیسې له ماشومتوبه راهیسې نو د مشرانو شاعران به مې لوستل، هغې کتابونه به مې کتل او بس دا مینه وه چې زه وخت دمه ترسو شعر ولیکم. نو هغه مینه وه چې زه خپله او د شعر ډګر ته راغلم ترسو نن سبا ماته ګوټ شعر لیکم او په ښار کې مې د چا سره مخکې له مخکې دا سره بتانه او اوس لږ لږ کم 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 از کم د مشرانو شاعرانو سره رسه درسه لارم.
د خپلو زده کړو په باب معلومات راکړئ.
ډېره ښه پوښتنه ده تکل صاحب، مونږ خو د غرونو کې راستر شو، دلته لسیس شته، مکتبونه شته، البته دا چې امنیت په ګډوډي وه په افغانستان کې له مخې نه مخکې نه، نو دلته داسې ښه استادان او ښه معلمان نه راتلل، هغه ښار کې وظیفه ښه بلله ده او غره ته نه راتلل. بیا مو دومره ګزاره وکړله تر نهم پورې مې مکتب لوستلی دی.
عمر ستاسو څومره دی؟
عمر 25 کاله. په شاوخوا کې دا چې فکر نه کوم پلار هم به تعلیم چې زما تاریخ لیکلی وي، نو پوښتنه مې هم کړې ده د دې په باره کې، خو 25 کاله شاوخوا به وي انشاءالله.
په راتلونکي کې د نورو درسونو لپاره مو څه پلان څه نیت شته؟
تکل صاحب هر وخت دا هڅه کوم، د کتاب سره مې مینه ده، هر وخت مطالعه ډېره کوم، ډېر کوشش مې دی او ارمان مې دی تر څو د ژوند په لاره کې نور پرمختګ وکړم او تعلیم وکړم. پوهنتون وایم خو دلته اقتصاد وي، نور مشکل وي، نو ښار نه وي، د غرونو ژوند وي، نو ښار ته به ځې، هلته به سفر کوي، بیا د اقتصاد له نگاهه کمزورتیا وي. نو ډېر ارمان مو د درس ویلو او په خپل مسلک کې او سر ته رسېدل، نو د پښتو ادبیات مضمون مې ډېر خوښېږي، د پوهنتون شاګردان چې کله پښتو ادبیات شاګردان وي اکثر زه ورسره ناسته پاسته کوم، ډېر راته ګران وي. زما هم دا ارمان وي تر څو یا پښتو ادبیات مې لوستلی وای، یا به ډټب لوستلی وای، یا به بل داسې کومه پوهنځی لوستلی وای، نو خو بس د ژوند کارونه دي نیمګړی پاتې کېږي.
دا اوس خو یو ټوټه شعر راته ولولئ چې اوریدونکي لومړی ستاسو د شعرونو له څرنګوالي سره آشنا شي، بیا به نورې خبرې هم کوو.
مننه. لومړی به غزل درته وړاندې کوم، رومانی غزل دی، خدای دې وکړي چې د ټولو خوښ شي. چې غزل دی نو د بعض خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي، چې د غربت په جلخانه کې بندیوان پاتې شي. د بعض خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي، چې د غربت په جلخانه کې بندیوان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا، مگر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا، مگر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي. د رابطې پالل د ډم سره بیخي آسان دي، د ټوپک مار سره به سره کم روان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوری د اسمان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوری د اسمان پاتې شي. په دې دنیا د قیامت اندازه داسې کیږي چې یار د لاړ شي، ته یوازې په میدان پاتې شي. بهتره دا ده چې په چا باندې وسا ونه کړې، بهتره دا ده چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. بهتره دا ده چې په چا باندې وسا ونه کړې، بهتره دا ده چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ما شي، افغانستان نور له جنگ په امان پاتې شي، افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ما شي، افغانستان نور له جنگ په امان پاتې شي، چې د بنده په بندګۍ کې جنت او نغواړې دل سوزه داسې دي دوزخ کې په ارمان پاتې شي. مننه تکل
لتا سو ډیره زیاته مننه دل سو صاحب. څو کاله کیږي چې شعر وایي؟
تکل صاحب دا د شعر دګر ته مې چېرې دنګلی دین پوهېږي یاره 2016 کال کې راغلم، 2016 کال په کې زه د شعر دګر ته او البته په سکرین راښکارا شوم. له دې مخکې ما ته د خپل شعر د معلومات نه راته کې دل دلته اکثر د غرونو خلک یو کنه ډېر د غرونو خلک چې خوخوي غنې ډېر خوښيږي کنه سندر ډېر خوښيږي البته سندر ډېر اوري بیا خو خوستوال ته معلوم دي شوخه شوخه هم اوري. نو دلته مې داسې استاد نه لرلو چې خپل شعر مې ورته وړاندې کړی وای یا دادره کړی وای. بے باور وم په ځان، بے باور وم. بیا د 2016 کال کې مې لالما حالت د شاعرانو ډېرې په نوم یو خبرونه و د اسمت پچا سره مې یو خبرونه وکړه. نو هغه لمړی خبرونه مې واچ خلکو ډېره زیاته خوښه شوله. ورسته بیا ګام په ګام د مخکې لاړم نور خبرونه وي. نو د سکرین په شیشه راغلم او خپل شعر باندې مې هم باور راغی کنه څه خلکو خوښ شوله.
کله چې په ځان پوه شوې چې شعرونه ویلی شي یا مخپله تبه ځان سره وکتله او درته معلومه شوه چې تاسو یو شاعر یاست او شعرونه ویلی شي، دا هماغه 2016 کال و که له هغه مخکې په تیرو کلونو کې هم تاسو سره دغه حس و مګر ویلې مو نه؟
نه نه، ځان په ځان خو اوس ځان ته خو اوس شاعر نه وایم، البته چې زه شاعر یم او شاعري لویه خبره ده. نو د 2016 کال کې مې په ځان دا باور وشو چې زما یاره څنګه از کم از کم شعر لیکلی شم او دا مې زړه ښه کړ او دا مې په ځان کې جرأت پیدا کړ چې تر څو شعر ووایم. اول مې دا جرأت نه لرلو چې تر څو په رسنۍ کې په کومه خپرونه کې زه شعر وړاندې کړم او په ځان به باور وم چې خلک به څه ووایي د شعر کې چې غرونو خلک یو داسې نه چې غلطي مې کړې وي څه شعر خو داسې هغه نه دی داسې هس نه چې د شعر بی عزتي وکړم. نو د 2016 کې چې راغلم په ځان څه نه څه باور حاصل کړو.
په کوم عمر کې تاسو ځان سره پوه شوئ چې په تاسو کې یو شاعر پټ دی؟
تکل صاحب زه په ماشومتوب کې بزې مې تراولې د بزې شپون وم. نو بس ټوله ورځ به مې په غرونو په دې شاعري کوله، هلته به مې چې کولې سندرې به مې کولې، پردۍ سندرې به مې کولې، دا به م ځان سره کول. نو اخري بیا زه خپله د ډګر ته راغلم، بیا په ځان پوه شولم کلیوال بندرونو کې داسې کلیوالي حجرې کې به وم، دا ماشوم وم. بس خلکو کله کله به مې سندرې خلکو ته کولې. نو بس دا مینه وه چې خلکو لږ کلیوالې په سندرو کې تشویق کړم او د شعر لیکلو کې بیا دومره ډېر د کلیوالو د چا سره مې دومره ډېره نه دی مې وړاندې کړی یا کلیوال ته یا چېرته د شعر او سندرو کې به مې کلیوالې بندرونو کې کله کله پاتېدلم.
جمن تر نن ورځې پورې څومره شعرونه که غزلونه دي که نظمونه یا آزاد شعرونه تاسو ویلي؟
نو دا نه پوهېږم تکل صاحب، پوره تعداد یې نه دی راته معلوم. 450 او دا شعرونه او دا نظم به ډېر لیکلی دی. نظمونه مې داسې ډېر نه دي لیکلي، خو بیا اته یا نه داسې به نظم وي. اکثر ډېر کار مې چې کړی دی د غزل په پورم کې مې ډېر کار کړی دی. آزاد شعر مې یو دوه لیکلي دي. 450 داسې کم از کم شعرونه هغه سپه غزل به وي.
کتاب مو تر اوسه پورې چاپ شوی؟
نه، کتاب مې تر اوسه نه دی چاپ.
تاسو په 1500 شعرونو کې تر اوسه پورې هم خپل ټولګه نه چاپ کړې؟
نه نه، کتاب تکل صاحب یاري ګم داس نه غلطي پکې وشي. پر راتلونکي کې مې کتاب ته داس اراده نشته، کتاب زر تر زر نه چاپ کوم او نه مې په زړه کې داس اراده ورته شته. تر څو په ځان خپل باوري شم او په خپل شی خپل باوري شم، نو هغه وخت کې به کتاب ته اراده وکړم چې چاپ یې کړم نه کړم به چاپ. تر اوسه مې نه اراده شته او نه د مخ کې شعرونه چاپوم.
دا دومره شعرونه چې تاسو تر اوسه پورې ویلي او لیکلي دي، دا مو شاعرانو ته ورخودلی نورو ملګرو دوستانو ته یا سندرغاړو هنرمندانو ته تاسو د خپل شیرونو ورخودلی دی دغه نظر مو اخیستای؟
تکل صاحب دا چې زه ډېر اکثر لره وسیګم بهار لره وسیګم د ډېر ارمان نه دی تاسو مصرانو شاعرانو سره کینم هلته شیر ورته وړاندې کوم. بعضې بعضې ته اوس خو لږ اسانی شوه سوشل میډیا فیسبوک شو نو د ډېرو نه نظر پوکې اخلم د مشرانو شاعرانو نه داسې ډېرو مشرانو نه مې نه دی اخیستی ډېره اړیکه نه وسره لرم نو ډېر داد را کوي ملګري ډېر داد را کوي ژورنالستان شول دلته ادبي محصلین شول د ادبیاتو محصلین ځای ځای خلک ډېر داد را کوي. البته یو بله خبره چې رسنۍ ته راشم کله او په فیسبوک راشم چا سره خپرونه وکم نو اشرونه ډېر ښه چلیږي.
دل سوس صاحب خوست ډېر ښه شاعران لري او یو لویه ټولنه د شاعرانو په خوست کې شته په مختلفو ولسوالیو کې هم په مرکز کې او هم په مختلفو ولسوالیو کې د افغانستان ډېر مشهور شاعران هم په خوست کې شته. له هغو شاعرانو سره تاسو اړیکه لرئ؟
او خوست کې ډېر ښکلي ښکلي شاعران دي لوړ لوړ شاعران دي دا چې مونږ هلته یو ټولنه لرو خوست کې د استقلال ادبي ټولنه نوم یې دا یو ډېر مشاعرې لري رښتیا که ووایم بار بار دلته ګروپونه لرو بار بار د مشاعرې نه خبرېږم نو د چې لري وی لخاره لره او ما بل مې دا مشاعرینا ډېر تللی نه یم د مشاعرې ته خو زه خپله ډېر ځم نه بېخي ډېره ناسته پسته مې نه دو ورسره کړي. یو ځل کاروان بابک ته تللی وم دا چې زه یې بابک خطاب ورته کوم نو هغې سره مې ناسته پسته
مطلب ستاسو پیر محمد کاروان دی؟
هو ډېر مې خوښ دی او یو ځل مې لیدنه هم بختور یم چې یو ځل مې لیدنه هم ورسره شوې ده.
دلسوس صاحب یو بل شعر مو هم دا اوس راته ووایاست چې اوریدونکي واوري بیا به خپلې مرکې ته دوام ورکوو.
تکر صاحب نظم دی د نظم عنوان دی چې وطن څنګه مخکې لاړ شي وطن څنګه په کرار شي چې د یو پوکې واقعدار شي بیا د بل ترېنه فرار شي. تنگ دای دا دنیا کې ظلم ډېر دای په هر چا کې د نفاق پړنګان او مات کړو بس د ژوند خوشي سهارا کې لالهاندا بدی او مونږ په خپلو کې پردی او پردای جنگ مو دایره وړه خپل کالت ته لیوانی او هر طرف ته سروګمۍ دي د باروتو پریمانی دي کا جماعت ته کا مکتب دای لګې دلی پریمرمۍ دي د وحدت خبر نشته یو بل مکرکا کیږي د دښمن په لار رواني خو خپل مکرکا کیږي بس پردی ډول ته ګاډیږي دا بوکل او پوهیږي ژوند حسانه دای خوند د عذب بارانواریږي ورورولي دای سر خوړلای خوشحالي دای سر خوړلای ورکوایي استراب د ژوند بیخي دای سر خوړلای د پردیو غلامانی او د پخپلو کې چورانی او تړیا مو خلک اخلي فارزانو کې ارزانی ورور د ورور سره اپوزیت چې یو کاپیر بل مجاهد چې وطن د اشغال شوی بس په خلیه دا سوغار شي وطن څنګه مخ کې لار شي وطن څنګه په قرار شي چې د یو پوکې واقعدار شي بیا د بل ترې نه فرار شي. ورور د ورور سره جهاد کلی ول وطن برباد برباد کلی جنگ خو ځکه نه ختمیږي دا خمار کې امتداد کلی شنه پسلونه سوازېدلې سپین مخونه سوازېدلې هر یو رنگ پیکا پیکا دی ټول رنگونه سوازېدلي ګلابونه مطلا شول خپل مشران را ته بالا شول په اغیار باندې یې خرڅ کړو دا چې روږ دي په سودا شول ګوانډیان را پورې خان دي پنجابیان را پورې خان دي وایا څنګه خپانه شم غلامان را پورې خان دي نه په خپلو کې جوړېږو د نفرت په بام زنګېږو مس بس په دغ بس چه داغ زمان خالوی دست یو یو باورکیگو مونگ بایللای اتحاد دای روان کرای مجهاد دای چه وطن بنده مایان دای بس حقا سرای الحاد دای دیو بلن مراوریو کو جنگونو بنده سریو زون با سنگ خیستاشی زون با سرکم سنگار شی وطن سنگ مخ کلار شی وطن سنگ پو کرار شی چه دیو پو که وکدار شی بیا دا بکتر نفرار شی اندریم بای تی دا بندی دا تکل سه رستای بند جنگ پور کې سوازیدل دی جنگ لیکلی ورکه دل دی جنگ بدرنګ دی جنگ د ورکشا پوتیار کې اوسه دل دی جنگ وخصت یا انډیوالا جنگ نفرت یا انډیوالا جنگ ته دین کې اوسه دل دی قیامت یا انډیوالا سولا امن رنایی دا سولا امن خوشحالی دا سولا کر دی د ګلونو پرمختګ دی آبادی دا سولا کر دی د ګلونو پرمختګ دی آبادی دا جنگ سارتورې پښتانه کړي جنگ همبورې پښتانه کړي په پنجاب کې خیرات غواړي جنگ مجبورې پښتانه کړي چینارونه شاهیدان شول سره ګلونه یاتیمان شول د غربت په ګرم ازمکه څه په یبل کې روان شول په هر کلی کې ماتم دی څه دوزخ دوزخ موسم دی څوک آرام نه دی سالاره دی هر چا سترګو کې نم دی بس په ځان پورې حیران یو بس په ځان پورې حیران یو چرته یو زو چرته روان یو پښتانه یو ترهاګر یو پښتانه یو ترهاګر یو له هر خوا په مونږ گزار شي وطن څنګه مخکې لاړ شي وطن څنګه په قرار شي چې د یو پوکې واقعدار شي بیا د بل ترې نه فرار شي. مننه تکل صاحب.
لتا سوډی رضیات مننه دلسو صاحب. قدرمن اوریدونکو مونږ د خوست له شاعر بختاجان دلسوس سره خبرې کوو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې. دلسوس صاحب، ستاسو د اشعارو مضمون عمدتاً تر ډیره کوم دی؟ یعنی ډیر سیاسي مسایل دي ستاسو په شعرونو کې که ټولنیز مسایل او که ډیره مینه ده په شعرونو کې؟ مو
تکل صاحب دا نه پوهېږم، بس کله کله چې شعر ته وخت پیدا کړم خپل شعرونه چې ګورم نو اکثر چې حالات څرنګه سره کامي په هغه ډېر شعر لیکم. مینه ته مې هم شعرونه لیکلي دي چې ځوانه شاعري ده، نو په وطن مې هم شعرونه لیکلي دي، وطن سره هم زیاته مینه لرم او په حالاتو هم مجبور یم.
مخکنی غزل چې تاسو ولوست او ما چې تاسو نور شعرونه لوستي دي دلسوز صاحب، په هغو کې هم لیدلی دي چې په یو ډول سره حتی که اصلي مضمون یې مینه ده، هم په یو ډول سره مو سیاست ته یوه اشاره درلوده. دا ډیر د هیواد د سیاسي وضعیت تر اثر لاندې استاسو او که بس راځي په شعر کې؟
نو د چې هیواد خو تکل صاحب خپل پوهېږي که نه چې د شل کاله زمونږ چې څومره عمر دی، په جنگ کې مو عمر تیر شو، په چودنه کې مو عمر تیر شو، تر اوسه هم خلک د غربت سره لاس او ګروان وي او بعض خلکو نه ګیلې خامخا پکې کېږي. نو مجبور یم چې په شعر او غزل کې هغې ټکو ته اشاره وکړم. البته که زه ډېر وغواړم چې باید نه وکړم، نه رانه کېږي. د زر رښتیا درته وایم چې مجبور مې کړي، خپل احساس سات مې مجبور کړي چې تر څو یا نظم او یا شعر د وطن په حالاتو ولیکم. که زه بار بار ووایم چې تر څو حالات ترینګلي دي باید سیاسي شعرونو نه، البته د ډېر مخکې نه، د اوس وخت کې نه، لمسر له مخکې نه، د لس کاله تر څو د سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم. البته مشرانو هم ویلي دي بار بار، د تېرته مشاعره وه هلته مې یو نظم ویلی و نو لږ سیاسي و، بیا مشرانو هم وویل. زما هم په ځان ډېر تمرکز وي چې تر څو سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم، خو احساس مې نه پرېږدي تر څو په وطن نظم یا شعر ولیکم.
شعر په خپل در باندې راځي او که فکر ورته کوي او نیت کوي او بیا لیکي؟
نو نیت کله کله نیت چې وکړم چې زه شعر لیکم او نه کېږي، نیت مې رنګ شي شعر ته جوړ چې جوړ نه وم او بس زه شعر نه شم لیکله خاطرۍ کې نه وي. نو کله کله مې تکل صاحب بیخي چې نیت نه وي نو شاعري راووریږي خپله خلی ته راووریږي، غزل را نه ولیکل بس خبر را نه غزل شي. زما څه شعرونه زه خو ځان ته شعر نه وایم، خو البته چپ اصطلاح چې دس ما د ګډ څه بیتونه ولیکم.
د کوم شاعر د شعر اثر در باندې شته دلسوز صاحب، د اوسنیو د پخوانیو کلاسیکو شاعرانو؟
هو هو، ما باندې بار بار دا خبره کوم، ما باندې اکثر د پیر محمد کروان شعرونه ډېر اثر کی، هغه ډېر ګورم د کوزه پښتونخوا نه ممتاز صاحب هم ولولم، نور شاعران دي. دا زموږ خوست کې هم تا تکړه تکړه ځوان شاعران دي ټول ولما البته څوک ته شعر لیکي ټول تزا احترام لرم مینا ورسره لرم خو ډېر اثر تیر باندې کوي ممتاز ده او پیر محمد کاروان ده
لم پیر محمد کاروان او ممتاز اورگزی پرته د نورو شاعرانو شعرونه هم لولای تر ډیره د چا
ولولم ی ډیر شاعران ولما ممتاز هم ولما او مخکمه دانش صاحب هم ولستلو او د پخوانیو شاعرانو کې رحمان بابا او غنی خان بابا دا هم ولما د ټول ولما چې هر څوک شعر لیکي البته که ځوان شاعر وي نو سپیر کړم به شعر ګورم
ډیر زیاته مننه بخته جان دلسوز د خوست ځوان شاعر که تاسو نور څه د ویلو لری خو وی وایي همدا اوس وخت دی که نور د څه ویلو نه لری نو په پای کې به یو بل شعر هم تاسو واورو
نو تکل صاحب بس غزل به درته وړاندې کما کسته اجازه
مهرباني مهرباني ارشاد
تکل صاحب غزل نه یو ته غزل نه مخکې به درې بیتونه وایم چې له هر څه نه بهتری دي کومه لګیایم د خدای سره خبرې دي کومه لګیایم مرغیم د ژوند زله کې ورورو را لویږم د مرګ په لور وزرې دي کومه لګیایم یو بل بیت هم دی چې دردونه مې رویش کړي بل درک نه وي مرشدا په نیمه شپه سندرې دي کومه لګیایم او غزل دای چې زړه کې در تسوال دې بربادی کوي توبه خدایا تش پخلو خبرې دې ورورای کوي توبه خدایا زړه کې در تسوال دې بربادی کوي توبه خدایا تش پخلو خبرې دې ورورای کوي توبه خدایا ورکه کړه دو مخې ټول د دې دور ملګری دې مخه مختم سیل و دې دوستۍ توبه خدایا ورکه کړه دو مخې ټول د دې دور ملګری دي مخه مختم سیل به د دوستۍ کوي توبه خدایا خوله به یې د بل په وینو سره وي لوی غاصب به وي مونږ ته به تکریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا خوله به یې د بل په وینو سره وي لوی غاصب به وي مونږ ته به تکریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا او څنګه یې د مور په شان وطن باندې سودا وکړه او څنګه دومره مینه په روپۍ کوي توبه خدایا مریم د پښو د لاسو مې دم ختلی دی څکه پر نزونه په بالۍ کوي توبه خدایا مریم د پښو د لاسو مې دم ختلی دی او څکه پر نزونه په بالۍ کوي توبه خدایا ستا کوڅې ته تګ د بخته جان دل سوز نور تمانا منډې د اوبړن کړنګ پوځی کوي توبه خدایا مننه تکل سه
د خوست ځوان شاعر بخته جان دل سوز لتا سو ډیره زیاته مننه چې د ازادې میلما په دې پروګرام کې میلما شوې د خوست ل ځوان شاعر بخته جان دل سوز سره مو د ازادې رادیو ځنګړې مرکه اوریده تر بیا ز احمد تکل خدای پمنې در سره کوم د خدای خدی وی
Vaura da la Anna دسوائی ستوری روڑ ماو مک تب تزا واؤ لالا
کړه مکتب تزم مالا قلم پلاس کې را کړه مکتب تزم غورا لالا غورا لالا غورا لالا زفر تقدیر زرار وار زفر تقدیر زرار وار نسل لکھما زفر تقدیر
انسان یم نو انسان تب ورسنه